یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د تخار سیمې چارواکي وایي طالبانو له لایزري وسلو په استفادې په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکو 14 غړي وژلي دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو.
سلام. د خبرونو سرټکی، د تخار ولایت چارواکو تایید کړی چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 14 ولسی پاڅونوال او یو سرحدي پولیس وژل شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي د باعزته سولې لپاره ټول شرایط آماده کړي او دغه سوله راتلونکې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن پنجشنبه رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالتونه غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. پوره خبرونه. د تخار ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په حمله کې په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې 14 ولسی پاڅونوال او یو سرحدي پولیس وژل شوی دي. د تخار د والی ویندوی محمد جواد هجری د طالبانو د برید په اړه ازادي راډیو ته وویل
حوالی ساعت 12:30
شبه گذشته تیر شپه شاوخوا 12:30 بجې د طالبانو لیزری قطعې د ملک احمد تاتار پر قرارګاه چې د خواجه بهاءالدین یو سیمه ایز قومندان د حمله وکړه او له بده مرغه په دې نښته کې د ملک احمد تاتار 14 کسان شهیدان شوي او 4 نور ژوبل دي.
شهید شدن و 4 نفر دیگه هم زخمی است.
هجری ومنله چې دوه سره دی پولیس هم ټپیان شوي دي. د تخار چارواکي وایي کومکي ځواک سیمې ته رسېدلی او وضعیت عادي شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي د باعزته سولې لپاره ټول شرایط آماده کړي او دغه سوله راتلونکې ده. هغه دا خبره نن په یو ویډیویي پیغام کې کړې ده.
سوله الهي عمل او زموږ د ولس له لویو هیلو او ملي ارمانونو څخه ده. هغه تر رسیدل مخبل رسالت او مسئولیت کرد او په همدې خاطر مو بار بار د طالبانو ډله باندې غږ کړی چې دایمي اوربند ومني او ژر تر ژره د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
د ښاغلي غنی دغه پیغام د ارګ ماڼې په فیسبوک باندې خپور شوی او په کې لیکل شوی دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 121 کلیزې په مناسبت افغان پوځیانو ته ورکړی دی. هغه افغان پوځیان ستایلي چې د سیمې او نړۍ په استازیتوب یې د ترهګرۍ او داعش سره د خبره بې سارې مبارزه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالتونه غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مورګان ارتاګس پرون په یو بیان کې وویل د یادښت له ورکولو 13 ورځې وروسته به د ملګرو ملتو یو شمیر بندیزونه بیا پیل شي. د اغلی ارتاګس په وینا په دغو بندیزونو کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید هم شامل دی. وروسته له دې چې تېره اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو په پریکړه لیک سلا و نشوه، اټکل کېده چې مایک پومپیو به د ملګرو ملتو مرکز ته ولاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق له حکومت سره د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګري موافقه اعلان کړې. دغه اعلان نن سپینې ماڼۍ ته د عراق د صدر اعظم تر لومړني سفر مخکې وشو. په موافقو کې یوه د تیلو له شفرون کمپنۍ سره ده چې پرون په واشنگتن کې لاسلیک شوه. د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي په داسې حال کې سپینې ماڼۍ ته ځي چې د هیواد اقتصادي د کرونا ویروس د مخنیوي په خاطر بندیزونو او همدارز د تیلو د بیو لوېدو زیانمن کړی دی. او برسیل او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د کرونا ویروس د زرګونو نویو پیښو خبر ورکړ. برسیل ویل په یو ورځ کې د کرونا ویروس تر 30,000 ډیر مثبت پیښې ثبت کړي او تر 1200 ډیر کسان د دې وبا له کبله مړه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو بیا د 30,000 نویو پیښو خبر ورکړی دی. پرون په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له کبله تر 1400 ډیر کسان مړه شوي هم دي. تر ټولو ډیرې تازه پیښې په کالیفورنیا، فلوریډا فلوریدا او تکساس کې ثبت شوې دي. په متحده ایالاتونو کې تر اوسه پورې 15,500,000 تنه په کرونا ویروس اخته شوي او 1,03,000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. په برازیل کې 3,400,000 تنه په کرونا اخته شوي او 1,10,000 تنه مړه شوي دي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. زه صفی الله ستانکزای له تاسو اجازه غواړم تر لنډې دمې وروسته پروګرام واورئ.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. له صفی الله ستانکزي مننه. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د تخار سیمه ایز چارواکي وایي طالبانو له لایزري وسلو په استفادې په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې دیارلس ولسي پاڅون والاو د ملي اردو یو سرتیری وژلې دي. په دې اړه په راپور سربیره د غراز د امنیتي چارو له یو کارپو سره خبرې کوو. د هلمند چارواکي بیا وایي چې په هلمند کې سره له دې چې ناامني ډېره زیاته ده، د امنیتي ځواکونو تشکیلات کمیږي.
همدا اوس زب خبر یم د کلی اردو زرګونه بسونه خالی دي، هغوی یا غیر حاضر دي یا نسته اصلا.
د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د غراز په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن رسما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خبر ورکوي چې هیواد قصد لري پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیرته لګولو پروسه پیل کړي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خاورونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه وازي اوریدلې شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د تخار سیمه ایز چارواکي وایي طالبانو له لایزري وسلو په استفادې د دې ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې تیر شپه دیارلس ولسي پاڅون والاو د ملي اردو یو سرتیری وژلې دي. د تخار دی ولی ویان محمد جواد هجري ازادي رادیو ته وویل چې دغه حمله د طالبانو د سری قتل لخوا شوې ده. نور جزئیات به له خپل خبريال رحمت الله افغان واورو چې همدا شپه له کابل سره وصل دی. افغان صاحب خبرونه ته خره غلاست که اوریدونکو ته وایي چې دغه پیښه انکله شوې ده.
نور صاحب تاسو او ټول اوریدونکو ته دغه پیښه تیر شپه شاوخوا 2 بجې د تخار ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د ولسی پاتونوالو په پوسټي شوې ده. د تخار د والی ویان محمد جواد جوهری ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د سری قتی ځواکونو له لیزري وسونه په استفادې دغه حمله کړې ده. ښاغلی جوهری وایي چې د دغه حمله په پایله کې ډیر لسولسي پاتونوال او همداشان د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او څلور ولسي پاتونوال او د ملي اردو دوه سرتیری ټپیان شوی دي. نوري صاحب
مخکې خو په خبرونو کې هم وویل چې طالبانو له لایزري وسلو څخه استفاده کړې. په دې اړه چارواکو څه ویلي دي؟ دوی له څه پوه شوي چې طالبانو له ځان سره لایزري وسلې هم درلودې؟
که څه هم سیمه ایز چارواکي او په کابل کې حکومتي امنیتي چارواکي په دې اړه باندې څه نه وایي، خو ځینې باخبره سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2 کال کېږي چې طالبان له لیزري وسلو نه په استفادې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې حمله کوي. دغه وسلو سره چې د طالبانو د سری قتل لخوا کارول کېږي، دوربینونه هم ستاسو او دقیق هدف په نښه کوي. له دې وړاندې هم طالبانو دې تورته حمله کړې دي. نوري صاحب تیر شپه بیا طالبانو د خوګیانوي ولسوالۍ د نوکړخېلو په سیمه کې دې تورته حمله کړې ده چې د ننګرهار د والی ویان وایي په دغه پیښه کې څلور حکومتي سرتیري وژل شوي دي او د نوموړي په وینا چې طالبانو ته هم مرجوب لا وخت دی چې لس کسه وژل شوي دي. طالبانو بیا ویلي دي چې دوی په دغه پیښه کې وو سرتیری وژل دي. نوري صاحب یو بل موضوع ته کراسو، طالبانو له دې وړاندې هم په شمال کې دي تورته حمله کړې دي. د لیزري وسلو په استفادې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د تخار ولایت په خوجغار ولسوالۍ کې په افغان امنیتي دفاعي ځواکونو باندې د لیزري وسلو په استفادې حمله شوې دي چې دیارلس کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوخته و. لدی را ورسته بیا یو میاشت وړاندې طالبانو سری خطې د کندوز په دشتارچی سیمه کې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې حمله کړې وه چې په پایله کې دیارلس سرتیری وژل شوي وو. بله نوري صاحب.
بله رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه د ازادي راډیو خبریالو چې د تخار ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو په برید کې د دیارلسو ولسي پاڅونوالو او د غرض د ملي اردو د یو سرتیري د وژل کېدو په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، چارواکو ویلي چې طالبانو په دغه برید کې له لایزري وسلو څخه کار اخیستی او دغه برید هم د طالبانو سرقتې کړی دی. د دې موضوع د لاس پینوي لپاره د امنیتي چارو کارپوه د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان دولت وزیري همدا شېبه له کابل راسره وصل دی. وزیر صاحب، خپل ورن ته خیر اغلاست.
السلام علیکم. ستړي مشکل
وزیر صاحب، و مورید په دغه برید کې دوه موضوعات ډیر مهم دي، د طالبانو سرقت او د طالبانو لیزري وسلې. آیا د چارواکو چې دا خبره کوي کره شواهد هم شته په دې برخه کې، او کوي لایزری وسلې طالبان ته چا ورکړي دي ستاسو په نظر؟
اساسي خبره ده چې د افغانستان جګړه د طالبان او د افغانستان د حکومت ترمنځ جګړه نه ده. دا نړیوال بودونه لري، د سیمې استخبارات پکې شامل دي. کورته وګورو هر ډول وسلې چې کڅوکو وي داوا وکړي چې دوی و طالبان لري هغه په لاس راغلي شي، مګر دغه پښتنې ته باید دفاع وزارت ځواب ورکړي چې هغه لای زری وسلې لري نه لري، او باید خلکو ته وښي چې دا وسلې د هغه سره شته. مګر زه دومره ویلې شم چې طالبان هر ډول وسلې چې وغواړي هغه لاس ته راوړلی شي، ځکه د سیمې استخبارات ورسره ملګري دي. په دغه دومره وخت کې موږ لیدلی دي چې طالبانو د سرقتې یا د نورو قطعاتو په نامه باندې ډېر مغلق او پیچیده عملیات ترسره کړي دي په ځینو برخو کې. نو معنا دا ده چې دا جګړه یوازې د طالبانو له خوا نه ده، پرې کې د سیمې استخبارات ډېرې تروریستي ډلې شاملې دي چې هغه مغلق عملیات پیچیده عملیات کولی شي او عصري وسلې هم ورسره دي.
خبره دلته ده چې طالبان چې اوس د افغانستان له دولت سره خبرو ته تیاری نیسي، یعنی بین الافغاني خبرو کې یو ځای کېږي، او افغان ولسمشر اشرف غني هم ویلي چې طالبان باید ځان پوه کړي چې دوی باید دا ومني چې د یو ځواک په توګه پر ټولنه کې منل شوي دي. په دې دغسې یو حالت کې چې طالبان له یو قوي موقف څخه د سولې خبرو ته داخليږي، څه اړتیا پېښېږي چې دوی باید نوې او دغسې پرمختللې وسلې ترلاسه کړي چې لا د جګړې په ډګر کې نورې سیمې او نور هم ځواک ترلاسه کړي؟ څه لپاره؟
لومړی خو داسې ده چې په سیمه کې ډېر داسې قوتونه شته، داسې حلقې شته چې هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. که نه وي د جنګ لپاره یا د جګړې لپاره هیڅ نوه دلیل نور نشته. دی 5000 بندیان و ټول ورخوشي شوي دي، 1200 نفر پاتې دي، هغه هم ورخوشي کیږي. معنا دا ده چې طالبان باید بدون د قید و شرط نور بند وکړي د دې لپاره چې سولې ته راوړاندې شي. مګر په طالبانو کې ما حلقې دي چې سوله نه غواړي، د سیمې استخبارات ورسره ملګري دي. هغوی داسې یو حرکت ترسره کوي چې تر څو د سولې پروسه سبوتاش کی لمنځ ویسي او موږ سولې ته ونه رسیږو. دلته په طالبانو پر ډېر اړه لري چې د تعقل نه کار واخلي، د فکر نه کار واخلي، د خپل هیواد لپاره، د خپل وطن د آبادۍ لپاره د دغه جګړو نه لاس واخلي، اوربند اعلان کړي، د افغانستان دولت سره راشي، خبرې وکړي. که یوازې طالبان په دې فکر باندې وي چې دلته به دوی یوازې حکومت وکړي او را به شي امارت اسلامي جوړ کړي، او دا یو وخت کې دوی امارت اسلامي درلودلو، مګر دوی ونه شو کولی چې حکومت وکړي. هیڅوک دلته په زور باندې حکومت نشي کولی. نو معنا دا ده چې طالبان هم باید د سیمې د استخباراتو نه ځان راوباسي او د هغوی د تاثیر نه ځان خلاص کړي تر څو چې سولې ته راوړاندې شي او په افغانستان کې سوله تامین شي.
بله وزیر صاحب، وروستۍ پوښتنه ده، طالبانو د سرو قطو په اړه مو څه اورېدلي؟ مخکې سرو قطو فعالیتونو په اړه موږ له جنوب څخه ډېر راپورونه درلودل چې په حملو کې لاس درلود. اوس که په شمال کې دا تایید چې د طالبانو سرو قطو دغه حمله کړې ده، خپله د طالبانو د سرو قطو جوړښت په اړه تاسو څومره معلومات لري؟ په افغانستان په څومره برخو کې دوی فعال دي؟
ګوره د سرې قطعې خو د طالبانو اوسنۍ خبره نه ده، څو کاله کېږي چې هغوی د سرې قطعې په نامه باندې چې همدا د کومندو په شکل باندې هغوی عملیات ترسره کوي او عصري وسرې لري، ښه تعلیم و تربیه لري، ښه روزل شوي دي. داسې قطع هغوی لري په هلمند کې ترینه ډېره استفاده وکړله، په کندوز کې هغوی ترې استفاده وکړه، د جنوبي خواته پکتیا او پکتیکا کې ترې استفاده وکړه، اوس شمال کې استفاده کوي. په ننګرهار کې هم هغوی د سرې قطعې نه خصوصا په شیرزاد او په دې ولسوالیو کې هغې د دې نه استفاده وکړه. دا یوه قطعه ده چې امکانات او ښوونه روزنه یې ډېره لیدلې ده، امکانات ډېر لري، عملیات خط لکه زمونږ د کومندو قطعات چې دي چې ډېر ورزیده دي او ښه عملیات ترسره کولی شي شپه او ورځ او په واوره سړو ګرمۍ کې. دا قطعه هم همداسې روزل شوې ده، د سیمې استخباراتو روزلې ده او هغوی عملیات ترسره کولی شي په هره ساحه کې. نو نور کوم بله ځانګړتیا نه لري، تنها ځانګړتیا همدا ده لکه زمونږ د کومندو قطعات، امکانات یې ډېر دي او وړتیا یې ډېره ده.
بله کورودان، د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خوانی ویاند دولت وزیري چې په خبرونه کې مو راسره برخه واخیسته، دغه راز وروسته به په یو راپور کې واوري چې سره دی چې په هلمند کې ناامني زیاته ده، چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو تشکیلات د دې ولایت لپاره کمیږي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې شوې او اوس هم اقتصادي خبرونه نسیم شفق اوروي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي هڅې پیل شوې چې د ډنډ پټان لاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په رسمي لاره بدله شي. د دې خونې مشر نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د یو 15 کسیز پلاوي له خوا کار پیل شوی دی. هغه څرګنده کړه چې دا لاره ډېر اقتصادي ارزښت لري او کراچۍ بندر ته هم 400 کیلومتره د نورو ترانزیتي لارو په پرتله نږدې ده. ښاغلی عالمیار وویل چې په دې برخه کې د پانګې اچونې او د سوداګرو لپاره د ویزې د ستونزو د حل په اړه له پاکستاني لوري سره خبرې دوام لري او نوي سلنه پرمختګ هم شوی. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې اوسمهال هر ورځ له سوداګریزو توکو څخه بار 100 تر 120 پورې لارۍ د ډنډ پټان له لارې تګ راتګ کوي. د افغانستان د ملي پراختیا شرکت په کابل ښار کې د سطحي اوبو د ښه مدیریت او زیاتوالي لپاره د 12 میلیارد افغانیو په ارزښت شاوخوا 9000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د دې شرکت پیان محمد مصطفی نوید نن ازادي راډیو ته وویل د دې پروژې په تطبیق سره به د کابل په ښار او ولسوالیو کې اوبو مدیریت او په هغو سیمو کې چې د اوبو کچه ټیټه وي د ډیروالي لپاره به لازم اقدام وشي. د افغانستان د پراختیا ملي شرکت چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به 12000 نورو کسانو ته هم په مختلفو برخو کې د کار زمینه برابره شي. له کورنیو تولیدونکو څخه د ملاتړ په هدف د پانګې چونې د عالی بورډ شپږمه غونډه نن د سوداګرۍ او صنعت په وزارت کې جوړه شوه. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان جواد دبیری ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د دولتي اقتصادي څانګو او خصوصي شرکتونو استازو برخه اخیستي. ښاغلی دبیری وایي چې په دې غونډه کې به د پانګې چونې لپاره په زیربنایي برخو، صنعت او خوراکي توکو د وړو او منځنیو پورونو د ترلاسه کولو، بازار ته لاسرسی او ګمرکي تعرفو خبري وشي. او د کابل په شاهزاده مارکیټ کې نن افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1030 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 60 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 453 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. مخله دې چې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکړو. یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالات پر ایران د فشارونو د زیاتېدو په ترڅ کې غواړي چې پر دې هیواد د وسلو د پیر او پلور هغه بندیزونه چې په پام کې ده په اکتوبر میاشت کې د اعتبار موده پای ته ورسیږي بیرته ولګوي. په دې ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مقر ته ځي او په دې اړه به رسمي یاداشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په دې اړه نور معلومات زما همکار اجمل ان راټول کړي دي. انصر مهرباني.
دوستانو مننه. نوري صاحب د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړ چې هیواد قصد لري چې پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیرته لګولو پروسه پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون په یو خبرکړي بیان کې ویل چې له رسمي یاداشت تیرش ورځې وروسته د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته جاری کیږي. هغه ویل چې په دغو بندیزونو پر ایران د وسلو بندیز هم شامل دي. وروسته له هغه چې تیر اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیزونو د غځېدو لپاره د امریکا د پریکړه لیک مسوده ناکامه شوه، د دې ډیره تمه کېده چې مایک پامپیو به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مقر ته ورشیو په دې برخه کې به نوي اقدامات وکړي. خغلی پامپیو پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې که څه هم داسې ښکاري چې دی به د خپلو مهمو اروپایي متحدانو او دغه راز د روسي او چین ملاتړونه او دغه راز د روسي او چین ملاتړ ونه لري، خو ډاډه دی چې د بندیزونو په اړه د ملګرو ملتونو د هغه په اصطلاح د لاس په ماشل اقدام څخه به کار واخلي. پامپیو زیاته کړه چې موږ به د ملګرو ملتونو د دغه بندیزونو طرف بیرته ایران ته واړو او نړۍ به امن شي. هغه همداراز وویل چې که چین او روسیا د دې اقدام مخه ونیسي بل دغه هیوادونو سره حساب کتاب وکړي. مایک پامپیو ویلي دي چې دا روښانه ده چې متحده ایالات به روسیا او چین د بندیزونو لپاره پنخه کړي او زیاته کړه چې هیواد له دې مخکې هم دا کار کړی او هر هغه هیواد چې پر ایران لګول شو بندیزونو یې سرغړونه کړي هغه یې پنخه کړي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې د 2015 کال د لاسلیک شوي اتمي تړون له مخې پر ایران د وسلو د پیر او پلور بندیزونه چې د اعتبار موده یې په اکتوبر کې پای ته رسیږي وغځي، خو تیرونه یې په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا دا پریکلیک مسویده رد شو.
بله اجمل ان له تاسو نه مننه.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي په
اروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
سره دې چې په هلمند کې ناامنی دوام لري، چارواکي وایي چې په پام کې ده د 215 میوند قول اردو تشکیل په یوه فرقه بدل شي. د هلمند پراخه جغرافیه د پاکستان او ایران سره ګډې پولې او د مخدره موادو د قاچاق لویه عمده مرکزونه په دې ولایت کې ویل کېږي د دوامداره جګړې اساسي علتونه دي. د هلمند ولایتي شورا هم دې ته اندېښمنه ده چې کچېرې په دې ولایت کې د پاوز تشکیل کم شي ممکن ورسره ناامنی لا زیاته شي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي رپورټ لري.
د دیرش تنه ضربتي ټانک تورپلنټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او شوبلي د لشکرګاه څخه د نهر سراج ولسوالۍ په لور ځي چې کندهار ته د لشکرګاه څخه د غزېدلې لارې پر دواړو غاړو له روانو عملیاتو سره مرسته وکړي. دروانی اگست میاشتې په پیل کې طالبانو پر دغه لویه لار د ولکې ټینګولو په خاطر پر هغه سرتیرو خورا لوی بریدونه او موټر بم حملې وکړې چې د دې سړک امنیت ساتي. یوازې دا سیمه نه، د هلمند په ټولو هغه سیمو کې د طالبانو لخوا جګړو زور اخیستی دی چې افغان ځواکونه پکې میشتي. هلمند د ناامنیو او مخدره توکو د تولید او قاچاق په نوم نړیوال شهرت لري چې اکثره وخت ناامنه پاتې شوی دی. د دې ټولو سره سره حکومت د 215 میوند قول اردو تشکیلات د فرقې ستي ترکشته کوي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زئی هم دا خبره مني.
دا بعضی نظامی اثرات چې هغه موږ نو څه کولای د متواصل شریکو ولی هر تغییر چې راځي هغه به د هلمند په نفو وي.
کدا کار وسینو په دې معنی چې دلته د ملي اردو د 8000 سرتیرو شمیر د وی فرقه کچته چې 9000 کیږي راښته کیږي. لیکوال او ژورنالیست زین الله ستنګزی چې کلونه کیږي د هلمند امنیتی حالت له نږدې څاري ازادي راډیو ټول سره لدی چې دا کار خطرناک تمامېدای سی خو حکومت غواړي د جنو ستونزو مخه ونیسي او کسوله کیږي نو ډیرو سرتیرو ته اړتیا نه لیدل کیږي.
خوشبینه دي چې کله سوله وسی جنگونه ختم سی بیا د پرکې تشکیل کولی سی چې هغه مشکلات چې دلته ایجادی وي یا امکان وي دوی کنټرول کړي. همدا اوس زب خبره مې ده د قلی اردو زرګونه بسونه خالی دي، هغوی یا غیر حاضر دي یا نسته اصلا. نو دلته مسله دغه دوه خبرو ده، یو د سولې خبره ده، بل د مخکنی تشکیلاتو خبره ده. زه فکر کوم چې پرکا به ډیر په زیان نه وي، ولې چې تشکیلات یې پوره وي په صحیح ډول سره رهبري سي بیا کوم مشکل نه جوړیږي.
د ملي اردو او ملي پولیسو په څنګ کې د سرحدي او عامه نظم قوتونه لا لوړاندې په تدریج د ملي اردو په ځواکونو کې مدغم شوي دي. په دې ولایت کې په داسې حال کې د سرتیرو د 2000 کسیز تشکیل د کمیدو خبرې کیږي چې ناواو نادالی ولسوالۍ په مکمل ډول د نهر سراج او ګرمسیر لږ ډیرې سیمې خو د کجکي، سنګین، واشیر او مرجی ولسوالیو یوازې مرکزونه د حکومت سرتیرو په ولکه کې دي چې د ټولو 14 ولسوالیو څخه شپږ په مکمل ډول د طالبانو په لاس کې دي او د پات نورو امنیت په شدت ګواښي. محمد الیاس تای، ازادي راډیو، هلمند.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرائیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو ل ازادی رادیو.
نن د ازادي په چپو اونی ز خبرونه کې چې 2 ساعته د یو ساعت په پښتو او بل هم په دری او 2 بجو په لیږي تر څلور بجو دوام کوي. پر دې خبرې کوي چې په افغانستان کې سوله وشي، د داعش په څیر د نورو سخت دریځو او ترهګرو ډلو فعالیت به آیا دوام وکړي. په دې خبرونه کې تاسو هم کولای شئ چې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړئ.
تاسو لا پیغامونو
یا ازادي رادیو کارکونکو کوم دغه غوښتنه ده چې د ما یو پیغام د دغه ملي تجار نه تاسو دغه پښتنه وکړي. دغه د قرباني د لوی اختر کوم قرباني چې وسول دي دغه پوسټه کې ټول دښتو ته ولوي د میلیونونو پوسټه کې و بس خلک په خارج کې د مار له پوسټو کې د ګټه اخلي. دلته بس ورور له خو پوسټو کوشش ګټه وانه خستل سول. دغه ملي تجار د غوښتنه ده چې تاسو وایي یو فابریکا نه جوړوي دغه ته چې بس یو بدریزره نه پر خو دغه کې خلک کېدل. بس ورور د ایران پلاستیک خلک کوکي خو خپل وطن ته څوک شکه خو بوډونه خو سپلای خو چپلاقي جوړ کړي هغه خو کولی. بس نو دې ته څه ضرورت چې پاکستاني پلاستیک او ایراني پلاستیک غوانانه ته مور کو کړای دا تجار دې ملت ترګه دا تجار دې ملت کې ولاسته دا تر رقم تجار یې دا تر رقم پیسې دې دا څه دې خیره پیسې دې ملتم خیر نه رسیږي. یو زر نفر یو زر نفر خوارو غریب کار کې کاو دي تاسو به هم ګټه و بس ورور ملت هم خیر او چه بس دغه ما غوښتنه ده نورم په مخه ښه
پیغام داده ورور چې دغه مسلمانان په داداش کې پاتې دي د وګو سره ډیر په تقریب دي. نو دغه خلک د امرسې د بازار تر اسې د نو دغه تر اسې دغه امرسې چې زوم روانه سي دغه پیسې دغه مندونه په وته لسی دغه خلک وړیر وسا سي دا یو سړی چې هغه بچا یا دغه ما هغه سړی تر اسې او د نور تنور چې د خور غریب تنور چې تر دغه سړی چې دغه وګو د مندونه په وته دغه وګو به مسمهار کې ډیر به ځواني دا چې دغه د ازادي راځي. السلام علیکم
عمران خبر کوم د میدان وردګ ور زمنګ د سرطان د میشه د ماشونه چې کوم تر اوسه پورې نه دی حواله شوی. زمنګ د لوړ پړو چارواکو ته دا خواسته زمنګ د ماشونو غم دي زړه تزرو خورې شي. والسلام با احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ستاسو څو صوتي پیغامونه او دا هم ستاسو څو لیکلي پیغامونه چې د افغان بیسیما تساواتل شمیرې لارې مراسته ویلي. محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکلي، طالبانو ته لیزري وسلې روسیه او د سیمې هیوادونو ورکړي دي. طالبان داسې وسلې لري چې افغان ځواکونه یې نه لري، او که چیرې طالبانو ته سیمې هیوادونه پرمختللې وسلې ورنه کړي، طالبان حتی یو پوستې ته سقوط نشي ورکولی. امیر خان له لشکرګاه څخه بیا لیکلي، په هلمند ولایت کې اوس مهال هم جنګ بیخي زیات شوی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي، حکومت او طالبانو دواړو څخه غواړي چې سولې ته ژمن پاتې شي او خپل منځي خبرې د ژر پیل کړي. په همدې سره د خبرونې دوهمې برخه ته ورسېدو. وړاندې په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو اونیز خبرونه درته خپرو، خو اوس صفي الله ستانکزی سټډیو ته راغلی. د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز به واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي د بایزات سولې لپاره ټول شرایط آماده کړی او دغه سوله راتلونکې ده. ښاغلی غنی نن په یو ویډیوي پیغام کې دغه خبره کړې ده او په طالبانو باندې غږ کړی چې دایمي اوربند ومني او ژر تر ژره د افغانستان دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي. د تخار ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په حمله کې په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې دیارلس ولسی پاڅونوال او یو سرحدي پولیس وژل شوي. په دغو بریدونو کې دوه سرحدي پولیس او څلور ولسی پاڅونوال ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن رسما د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالتونه غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق له حکومت سره د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګری موافقه اعلان کړي. او برسیل او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د کرونا وایروس د زرګونو نوې پیښو خبر ورکړ.
مخکخه خزي
د مخکخي خزي د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه وګما جبر خیلې ما او د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله د چې تاسو به روغ جوړ وي او د خبرونه تر پای را سره پاتې شي. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ په دې خبرونه کې یو مخکخه خزه لزان سره مخ کې درلودله. اوس به په دې خبرونه کې نن ورځ موږ دوی فعال خزي لزان سره ولرو چې یو متحره احمد زیده او بل قمر نیا زیده را سره هم د اوس موږ سره په لای بندي اغلی متحره احمد زیده. اغلی احمد زی خبرونی ته خره خلاست.
ډیره مننه، ډیره زیاته مننه.
خوشاله یو چې په خبرونی کې لتاسی سره یو. تاسو خو ډیره اوریدونکو پیژنی، خو که یو ځل بیا هم خپل اوریدونکو ته ځان ور و پیژنین او خبروي.
ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د مانو انجینر زورا متحره احمد زی په اصل کې د لوګر ولایت محمد اغه ولسوالۍ د سرخاب د سلیم په قوم احمد زیم. په ابتدایي زده کړې مې کابل کې کړې دي او عالي زده کړې مې په اریانا لیسا کې فارغ سم وروسته لږ د ننګرهار پوهنتون کې انجینري پوهنځی مې ویلې. نو بلې دې څنګه پوهنتون خلاص کړو، نظر په شرایطو کې وضعیت سم نه و. چې راته موږ پاکستان ته لاړو، زه تقریبا اتلس کاله پاکستان کې معرف بخش کې ما کار کړی. فعالیت مې درلود، اوله د مکتب استاد وم، ارسي سره بیا هماغه یتیمې طریقه مې خپله مکتب جوړ کړ. نو تقریبا څو دورې ما فارغان ورکړي دي، جینکۍ جلسانو لوی لوی جیو کې کار کوي. لږ وروسته یا بچیا کې د دولت متخصصین لارې نه د ښځو چارو وزارت محترمې تاجوجان کاکړ په بلنه باندې زه کابل ته راغلم. بیا تمسین د انتخاباتو کمیشنل ترنر افسر او مسؤول دي زونو. وروسته لغه نه د خلکو په درخواست باندې بس کرځای سه وټاکل شو. بیا زه شورای ولایتي ته راغلم په 1940 اتیا کې. لغه وروسته پارلمان ته کاندید وم. متاسفانه چې زموږ رای په غوښ کې مانوي صاحب رئیس و منطقوي خلکو چا چې په ساحوی کارو کې کارونه کول دومره خلکو ډاډ راکړی. بیا هم د خلکو په ډاډ هم دومره ډېره مطمئنه نه، خو په هر حالت سره نتیجه ما نه اخیسته. بیا 1990 کال تر 1900 اخره دی 1900 نه وی پورې زلو دې وګورئ نو فرې سنجي ځوځي او د پنځم د جادي د ګارلسوونه وینې تر دې مهاله پورې ز پکتیا کې د جنو بزون کې اولین تاسو چې د ماون ولایت یا د ولایت مرستاله په هیڅ باندې د فرهنګي او ټولنیز چارو کې مې کار شروع کړ خو اوس هغه ټولنیز او څه اختیارات زیات شوي دي په فرهنګي بخش نه په اقتصادي اوښتي اوس فعلاً چې د پکتیا ولایت په ټولنیز او اقتصادي چارو مقام
بله ډیر ښه په دې کلی کې یا په دغه سیمه کې چې ستاسو پلانونه ټاټوبای دي تاسو دې سیمه د پاره البته د خزو د پرمختګونو لپاره که د خپل کړنو یادونه وکړي
ډیر ښه ما حکومت د ورکه حکومت کې چې شورا ولایتي کې وخت په وخت باندې اسلام ازاز د ولسوالۍ ته اسلام توسي څوک نشته لږ خوښي ته اسلام زبر ته اسلام ز ماغه ته فرخ تسلم ما ډیر استنجال کړي برک برکت تسلم سرخال تسلم د مال او در لا سراولنه سرخال کې اولين وار مګل مکتب جوړ کړي ما د ورور او د ورندار په مټ باندې هغه ته ما فاند واخیسته پروژه نو تاسو د جنته مکتب ته تاسیس کړي او په زمن کې تعمیر او مرسته جوړ کړي دا ډیره غټه خبر و زه دې کې د باندو خراب او ویجاړو ما هغه باندې ورغاو نو د خواګانو ته ما خپل کله چې د سورې ولایتي دوره مې خلاص شو زه تقریبا یو کال په هیڅ شاګرد مهوري د کوار برنامه لارې نه زغوم ترنارم ما په هر ولسوالۍ ته ځتلم لاس پنځه لس ورځې به عمل ته ما استادان ته ترننګ ورکړم نو ما په هغه کې څو خلکوم د کار کړې زرغون خار ته هم کولی چې ناو ته هم کولی د محمد اغا ته هم کولی ام د څه په مختلفو ولسوالۍ کې به اسلام په مرکز کې هم کړی ما به د مکتبو د څو مکتبو هغه به مې استادان به مې راغونډولې به مې دوی ته شیوه د درس ورخودله اول دا چې دوی به یو استاد مکتب ته ځي به پلان ولري دا پلان سره قدم د جوړ کې نشته کې یو وخت کې نو دوی سنس کې کار شروع کوي یو شاګرد مهري په دې معنی یعنی ټول کار به د استاد نه کې بچ شاګردانو ته وخت ورکړ سی په روزانه تدریس کې شاګرد باید فعال وساتل سی هغه لږه معنی د سم درې کټګوري تقسیم کې هغه ډیر لایق او متوسط او هغه شاګردان چې له ذهني مشکل لري هغه دي نو هغه په دغه حساب باندې مادي ترینګونه ورکړي مختلف پروژې مې د خیاطي د سواد موزي د دوی حقوق مې دفاع کړي کله د حقوقي مسایل روزمره کې مشکل درلود په مختلفو ولایت په ساتي مشکلاتو له کومکونه مرسته نو په مختلفو وښو کې ما دې په جرات سره د دې حقوقو دفاع کړې ده او ځات وخت په نارینه او سره مواجه اسلامي حقوق دې چې هغه میراث هغه علمي دین د هغه مدرسې دې ما ځات خو به علما او سره هغه کو برخو هغه به ورته ویلې به مې دې بد خپل کور را شروع کړو په دې خپل مرمن د خپل لور د خپل خور به علم دین روخه چې هغه بیا د سراوزي کلی ته د کلی جنته روخه د کلی جنته د سفر د مسا د په شکل د موج باندې را شروع کی چې ترغو موږ خپل دین باندې پونو سو نو موږ څو وخت نو کولای چې د نړۍ علوم خو دا کو د سم سره ټکنالوژي بخش باندې شفاخانه او دغه پراتات ما د کومه کوشش وکړ په وخت کې زلو ګرځو د پانتون د سراک و ماره افتارنواله کله پراختیا مختلف و بخشو که کله چیزی پلوگر که ما دیر فعال وانده گروزله ما سریعت دوستان ما پیزنی اینجی نظری پونو ما لچا کمیشان نخیست متاسفانه فرزمثال که خلق دن پسارم که پدیر خوندرمی سرم کار پدیر علاقه سرم کار که دی غریب و لقوق کنم همیشه زیاد دفاع کاله اول قدم ته لسته په دوه قدم کې ځوانان دي هم دي هغه چې واسطه نه درلودله یعنی همیشه زله کسپار غونډه مخه ته ولاړو
بله ډیر ښه اغلی احمد زی تاسو خپل کارونه د خپل ولایت په سطحه باندې څه ډول ارزوي یعنی د شته ستونزو او ننګونو په پام کې نیولو سره تاسو کارونه به د خوځولو لپاره تاسو په ان څومره ګټور او څو سلنه کافي وو
د ما د شورای ولایتي کې چې ما کار کاوه البته خو ډیر لر نقطو ته ځتلم خپل ځنه منطقه والته مور ورته ویلې ما پیدا کول چې دلته مونږ تعلیم یافته خویندې پیدا کړو. نو ما زیات جیک مکتبونه ایجاد کړي دي. هغه چې زه پیدا لم چې فرزند دلته تعلیم یافته خویندې شته یا دلته سپین ګیري نارینه شته چې خلک ترې اعراض نه کوي. نو ما څو نقطو کې په مرکز کې په مختلفو جایو کې مکتبونه ما جوړ کړي. یعنې مکتبونه مې ایجاد کړي دي خلکو ته مې دا انګېزه ورکړې چې دوی باید د جینکۍ مکتب جوړ کړي. دوی باید خویندو د علمي دین لپاره د مدرسې لپاره ما زیات خلک هغه کړي دي تشویق کړي. او د دې په ضمن کې یو ډېر ښه کار د موږ په وخت کې داسې چې له هغه تاریخه تر اوسه پورې دوام لري هغه ذهنیت سازي وه. او په ضمن کې موږ خلکو ته ورخ ښودله چې یوه ښځه رهبره کېدای شي، یوه ښځه وکیله کېدای شي، یوه ښځه رئیسه کېدای شي. زه تقریبا اولینه ښځه وم، یعنې یوازینۍ ښځه وم چې په ساته د افغانستان باندې موږ تخنیکي ښځه نه په زراعت کې درلوده، نه په فرعي سندیز یا اوبو کې درلوده، نه په انکشافدیات کې درلوده. فقط یوه خور د موږ وه چې فایدامه کې هغه رئیس تیره شوې وه. ما د افغانستان په ساته باندې په تخنیک بخش کې تخنیکي بخش د موږ ښځه رئیسه نه درلوده. ما تقریبا نوینه تر اخره د 92 پورې ساتي نه کاله کېږي. ما زه ډېره فعال رول ما ولوبه او ما خلکو ته ورخو دي چې یوه ښځه هم انجینیره کېدی شي، یوه ښځه یو ښه مدیره کېدی شي. او هغه پروژې چې ما تطبیقولې هغو کې قطعا فساد نه و. ما شرکت سره هېڅ وخت معامله نه کوله. ما ورته وویل چې زه خیرات نه درڅخه غواړم، زه پیسې دولت پیسې درکړي، زه پیسې درکوم، زه کار درڅخه غواړم. زیات د کار په کیفیت باندې همیشه ما هغه کو فیصله تاکید مې کوه چې همدغه یو دلیل همدا شی زه کله د اوبو رئیس وم ما ته بعضې کسانو ډېر زیات مشکلات پیدا کول. هغه په دې معنی نه خو داسې و چې ما هیچا سره م سازش نه کوه، فقط خپل کار مې کوه پاک سوتره. هغه کوم کار چې ما ته راسپارل شوی وه تخنیکي کار هغه ما ډېر په اسانه وجه کوه. په لویو جلسو کې مې دفاع ترې کوله، اکثره پروژو نه، اکثره فضن کومکو نه، په ډېر جرات سره مې دفاع ترې کوله. یعنې هدف دا شی و چې کوم کارونه چې ما په خپل وخت کې کړي دي ما که د دولت په ساته باندې و، که د ولس په ساته باندې و، که د سیاست په ساته باندې و، ما ډېر ښه دفاع کړې. یعنې زه بدون لدې چې زه فرضاً شخصي منفعت ما د نظر ونیسه، یا بدون لدې چې زه فرضاً مثال وایم چې ما به څوک لدې چوکۍ نه لرې کړي، نه، ما دغو مسایلو ته نه کتل. چې ساقه حقوقو څه چې د افغانستان په ګټو، څه چې د خلکو په ګټو، ما خو ډېر جرات سره همیشه دفاع مې ترې کړې ده، اوس هم ترې کوم. نو یو دلیل هم چې د ما د په اصطلاح خلکو په ما باندې باوري و، دا و هغه همدغه شی ویل دا په دې عقیده و چې دا یعنې یو سپېشل ښځه ده، داسې شی له حق حقوقو دفاع کوي، د چا طرف نه کوي، د وطن د ترجمانه ده، د وطن خدمت ترجمانه ده، غریب دوسته ده. نو د ما فعالیتونو هدف هم د موږ خاص په خاص د دې مظلوم وطن ته خدمت و، د جنګ مخنیوی و، او دا ښودل و چې موږ ښځې هم کولی شو یو ښه رهبر اوسېږو، یو ښه رئیس اوسېږو، یو ښه مدیر اوسېږو. خصوصا اوس چې زه به کوم سمات کې فعلاً کار کوم، زه اولینه ښځه وم چې زه پکتیا ته لاړم. مخکې له مانه هم خویندو کار کړی، په کلیو کې هم کړی، خو په دومره جرات سره دوی نه درلودل. فرضاً دوی ولایت ته لار نه درلودله چې دوی ولایت آزاد راشي لاشي. مخکې له مونږ نه یوه د موږ یوه خور په نوم د جندار عامر پایس باندې هغې کار کوو.
بله،
ولې هغې کار داسې و چې به ما اتاق پورې محدود و، زه چې بېچاره برغلم اتاق کې به ناسته وه. ولې زما په راتګ سره نن ورځ زه ډېره خوشحاله یم چې د پکتیا خویندې ته ما یو اخلاقي جرات ورکړ. دوی ته ما د تعلیم په بخش کې ما زیاتې تشویق کړې. زه ولسوالۍ ته لاړم، ان تر ډنډ پټانه میرانشاه پورې زه لاړم. یو تعلیمي د معرف کمپاین هم شروع کړو. له نږدې نه م ولسوال صاحبان ولیدل، شوراګانې م ولیدلې، ښځې م ولیدلې، استادان هم ولیدل. هغو سره م نقدي کومک وکړو، هغو دغو مشکلات هم راټول کړل. فرض مثال اولین وار م د ژمي لپاره امادګي د کانکور کورسونه م ایجاد کړل، استادان م ورته ونیول. په مختلفو بخشو کې اولین د جینکیو مکتب ایجاد شو، خصوصي لیسه چې مخکې له دې نه نه و. نو که پانتون و، که معرف و، که زراعت بخشی و، که د انکشافیات په بخش کې و، که غونډې وې،
یعنی بوس میډیا بخش ده خوند وطن ډیر ډاډه دي په دې باندې پیږي ټول ماته وایي چې موږ فکر کوو چې دلته موږ ته لکه مور غوندې لکه او غار غوندې څوک ده او حتی نتیجه چې په دې باندې ده چې د پکتیا خلک باوجي چې ډیر درانه خلک دي واقعا ډیر درانه خلک دي ما ډیر قدر کړی زه دوه کاله چې راغلی یم زه داس نه کوم چې ما پکتیا کې یوه ورځ تېره کړې د وظیفې کې دوه ورځې دومره راحت یم زړه نه ګانه خو هغه شی چې فرض مثال مخکې د فکر کار چې ښځې نشي کولی هغه بې باوري وه یا بې اعتمادي وه نن ورځ ګرو ښودله چې یوه ښځه واقعا معاون هم کېدلی شي رئیس هم کېدای شي رهبر هم کېدای شي یوه ښه مدیر هم کېدای شي په دې اساس باندې موږ یو غټ کار چې ما په پکتیا کې جنوب کې کړی هغه استعمال صحیح ده یعنی ما خلکو ته ښودل چې یوه ښځه د اسلام په حجاب کې او درال په حجاب هم نه غولم زه لوی سپي کرای سر کوم خو دې چې موږ د پښتنو پلاو ساتر ده یعنی د یو ښځه د اسلام په حجاب کې د پښتو د دستور په حجاب کې دا ولې چې په خپلې خپلې دندې وړاندې بوز او ماستر وخت نو د مانده د موږ فعالیتونه وو دا چې د دې ځانته بدبختانہ جګول باندې ډېر لوی ستونزې دي چې د لپاره موږ ډېر کار کړی خو متاسفانه دا ستراتیجي محدود کرونا راغله د ګټارو څخه په درو نه زه خپل د ما اولین هدف مې تعلیم بخش د پښتو څخه کار وکړي دي ما انتزاعي تقریبا نو په شپږ مطلب سوا د موزیک نه لپاره سمفونه ایجاد کړل چې ماته کوم کار ته مخړې واغه دولت خوښته وو په دې څه په دې سنفنټر مخته امتیاز کړل د دې سنټر په هنه کې کار کړی د جورو سلمان ډیر کسان هغه ته راغله ماونه د تدریس کې راغله ولسواله کې امرین راغله نو د ما اول کار هغه ده تعلیم تربیه میډیا دا او کوم کار د ما د برنامه دی د تاسو
bale غږ مو د ثقت وصل کیږي تاسو خپل ځی تل غونډه تغیر ورکئ زمنګ د بل ملمنه اغلی قمر نیازی فکر خدا را سره دې ته بخره خلاص توي bale اغلی نیازی ستړي ماشي
خیرونه یوسی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تاسو ته تاسو همکارانو ته او د راډیو ټول اوریدونکو ته همچنان مهرمن احمد زی ته زما احترامات او سلامونه وړاندې کوم چې نن ما سره په لاین کې ده خوشاله یم چې تاسو د راډیو فرصت راته مهیا شوی ده چې تاسو د راډیو څخه خپل خلکو ته خپل د زړه پیغامونه ورسوو مننه ژوندۍ وسی
ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ اغلی نیازی ک د خبرونه د قانون سره سم په سر کې اوریدونکو ته هر څه زیات ځان ور وپیژنې کته هم تاسو لنوم سره اوریدونکو آشنا دي خو که یو ځلې بیا ځان ورو په ځنې خبروي
بهش خبره ده قمر نیازی ما د هلمند ولایت څخه د هلمند ولایت اوسیدم کيم ز فعلن د ولایت مقام مشاور ما د شذو په چارو کې او زمين کې ډیر څه لاسته راوړل لرم د دغه ژوند په تجربه کې ډیر څه د لسانس کچې زده کړل لرم همچنان مالی مې کړې ده تقریبا درویش کاله معلمی کرای داغه څنګه می یو خصوصي شونیز مرکز د نوی البیرونی شونیز مرکز په نامه باندې چې هلته می ډیر فرصتونه خوند ته مهیا کړی مدرسه می یو بخش کې خوند ته جوړ کړی دا چې د کمپیوټر او د عربي او د انګلیسي سنفونه لرو په کې امدا شانتي د خوځو چارو ریاست می کرای او مدیریت می په مکاتبو کې کرای دغه د ژوند تجارب د شیزې لرم د ځان سره
ډیر ښه ډیر زیاته مننه اغلی نیازی لکه څنګه چې تاسو د خوځو چارو رئیس هم پاتې شوی یاستئ د خزو پستون زوبا په هغه وخت کې د خزو ستونزې ډېرې چوي او دغه ستونزې تاسې لکه مولارو حل کولې، یعنی تاسې سره د ستونزو په حل کولو کې چا ډېر مرسته کوله؟ البته کومې ادارې
هلمند ولایت کې عموما ډېر د ستونزو د خزو ستونزې اکثرا کورنۍ تاوتریخوالي دي. چې دغه کورنۍ تاوتریخوالي عموما د ښځو په دغه خاتمه کېږي، د دوی په نقصان، یعنې د دوی په نفع نه تمامېږي. هم جریان کې د تاوتریخوالي د دوی دغه پکې داسې مشکلات سره دوی مخ دي، او هم کله چې خاتمه یې وسي که طلاق وسي هم ښځه متضرره ده، او که فرض د کوره ویستل سي هم ښځه متضرره ده. نو چې دغه کورنۍ تاوتریخوالی یو څه رواجي او فرهنګي مسایل دي، یو څه هغه مسایل دي چې شرعي بڼه نه لري مګر پر ښځو باندې تحمیل سوی ده، ځکه چې موږ د شریعت څخه هم دومره خاصه آګاهي نه لرو، فقط رواجي شریعت مو تر دننه ورځ پورې مخ ته وړی ده. نو ځکه تاوتریخوالی عموما د ناپوهۍ له وجې څخه به حد به اندازه ډېره ده، یعنی فرار از منزل قضیه ما ته ډېر رسلې کړه چې زه به ښځو چارو ریاست کې وم، د تاوتریخوالو له وجې څخه هغه ښځه د کور څخه فراري کېدله، او دا اصل جرم هم نه ده فرار کوي، دا نور په تنګ شوي وي د مشکلاتو له وجې څخه، دې ته نور چاره پاته نه وي. نو دغسې بعضې اجباري ازدواجونه دي هلمند کې چې پښتنه نه کېږي د لور څخه، او یو نازکه وړه نجلۍ ورکوو شپېته کلن اویا کلن سپین ږیري ته، همداشان چې د دې سره دغه ډېر ولورونه یو غټ خشونت ده د یو نجلۍ دپاره، ځکه چې دلته خو سرګنۍ ورسره ومني، دېرش لکه هم ومني، څلوېښت لکه هم ومني، بیا وروسته نو جنجال جوړوي کله چې دا واده سي، دا د پلار د کوره راوړی ده، دا د پلار اجازه نه لري چې لاړ شې ته یې خرڅه کړې په موږ باندې، چې داسې مسایلو سره بیا دغه مسایل د دې سبب ګرځي چې یا دا نجلۍ ځان وژنه وکړي، تریاک وخوري، یا ځان ته ور واچوي، یا د کور څخه فرار وکړي، په هر مشکلاتو چې لاس پورې کوي بیا نو لاس پورې کوي.
بله، دغه ستاسي منځګرتوب څومره په دغه موضوعاتو کې ګټور و؟ څومره یعنی ستاسي دغه مداخله خلکو ته، عام خلکو ته د منلو وي، او ستاسو په نظر باندې به تاسو څو سلنه دغه ستونزې حل کړي وي؟
الحمدلله که داسې درته ووایم چې په سلو کې اتیا پنځه اتیا فیصده موږ موافق وو، خو دلته دوه دلایل نور هم موږ سره وو، ځکه چې د ښځو چارو ریاست همیشه د علماو سره به په یو ځای یا د هغوی په موافقه باندې به کوم فیصله کوله. د حج او اوقاف ریاست همیشه موږ سره ښه اړیکې درلودلې او لري، همدا اوس هم د ښځو چارو ریاست سره ښه اړیکې لري. نو حج او اوقاف ریاست هغه ریاست چې اکثر علما پکې وو، او د علماو نظریات زموږ د خلکو دپاره واقعا شکر الحمدلله مسلمانان یو تر ډېره بریده پورې د منلو وړ دی. نو د علماو سره په ناسته کې او د هغوی څخه د نظر اخیستلو په نتیجه کې، او د دې سره سره قومي مشران اکثر موږ سره همیشه په تماس کې وو، هوا همیشه همکاري موږ سره کوله قومي مشران، نو په دغه تفاهم باندې چې موږ کوم معضله حلوله، کوم مشکل مو حلوله، د دغه دوو برخو څخه چې کله موږ استفاده کوله نو موږ د ډېر کامیابۍ سره مخ وو، او انشاءالله هغه مشکل به هم په ډېر اسانۍ سره حلېدله، او بلاخره هغه خلکو ته به مو هم قناعت ورته ورکوله. د دې باعث نه کېدله دغه موضوع چې خلک د دې چې موږ سره دغسې برخلاف سي، لا به یې منله چې موږ نه پوهېدلو چې داسې دا ریاست به داسې مشکلات حل کړي. موږ به فکر کول چې دا ریاست به میډیایي کړي دا موضوع، زموږ عزت به د سره نه کرده په بازارو کې سي، په اکسوس کې سي، په اخبارو کې سي، په مجلو کې سي. دا خو بېخي ښه خبره ده چې په قومي مسایلو باندې دا حلېږي، د علماو په ذریعه دا موضوع حلېږي. دا موضوع لا موږ ته مخکې نه وه روښانه، اوس راته روښانه شوله. دا د خلکو لا ذهنیتونه خلاصېدله چې زه ښه ده، یعنې دغه دوه قوتونه وو چې موږ د کامیابۍ سبب ګرځېدله. او اتیا فیصده، پنځه اتیا فیصده، حتی داسې مواردو کې چې سل فیصده ووایم مبالغه نه سي، د دې دواړو قوتونو په کومک سره موږ مشکلات حلېده.
بلې، ډېره مننه. اغلی احمد جی، تاسو په خپل خبرو کې ډیر څه یاد کړل چې تاسو د تعلیم او تربیه په برخه کې د نجونو د لپاره د خزو لپاره ډیر زیات کار کړی دی. رب شو تاسو تعلیمي دورې ته تاسو د نورو نجونو د لپاره د تعلیم زمینه برابر کړې ده. تاسو د تعلیم موده څه ډول وه؟ که د هغه وخت لږ کیسه راته وکړئ، لږ راته ووایاست چې توپیر یې څه و، یعنی دغه اوس شته ستونزې هغه وخت کې وې ستاسو په وړاندې کوي، نو څه ننګونې وې؟
ډېر زیات خوشحاله یم چې زه تاسو سره په اړیکه کې یم او خپل ولس مخاطب
یم.
زموږ یو خوش زه به البته د ټول افغانستان په ساته دغه وخت وکالت نه کوم، خو خیر خپله به درته وایم. هغه دا وایه چې زما پلار پوهنوال عبدالهادي یاري اولین متخصص د ژبپوهنې و چې د مشیګن یونیورسټي نه هغه راوړی وه، ماستري راوړی وه. ماوین دلمی د فاکولټي و، استاد د پوهنتون و، نو دی ډېر روشن فکر انسان و، پخواني مشران ټول پېژني. نو د موږ پلار څه وخت موږ مختصه کړل چې دی بېرته له امریکې نه راغی، وایي دوی ویلې چې زه مې په اولادو کې په افغانستان کې تعلیم نه کوم، زه خارج ته لېږم. نو زما نیکه ماکم و، نو موږ داسې و چې د موږ کورنۍ له ډېر پخوانو ماماګانو پلار مې و د دوستان ټول زموږ د کلي ډاکټر صاحب اووم پلار کې موږ سره شریک ده. دا زموږ ټول کلی همداسې هغه خلک وو، په اصطلاح ټول تعلیم یافته خلک وو. نو موږ شخصا خپله موږ د تعلیم په برخه کې ستونزه نه درلودله. لمغه والله موږ ته زمینه مساعده کړې وه، زموږ مشران د خدای وبخښي، هغه د ټول وخت رسېدلي د تعلیم برخ کې، زموږ مصرف برخ کې. زما مور زموږ خویندې زیاتې وې، مور به مې کله ویلې وه د جنکۍ به څه پیدا شي، په پلار د ډېرې ګرانې وې، نو ویلې به چې زموږ مور ته بلې چې زما نور نه زه خفه، خو زموږ مصرف زیاتې دي. کله چې موږ به پوهنتون ته تلو، په وخت کې به مو درې رقمه فرزند پسرلي به مې یو رقم کالي و، د وړي به م بل رقم و، د زمي به م بل رقم. د ویل به والله پلار دې څومره هوښیار سړی دی، وایي ما بل چې جنکۍ به چې مصرف به چې دا خو رښتیا کار کړي، یو پتلون واغوم دي زه چې یو کورتۍ یو بالاپوش د تاسو خو رښتیا مصرف زه ډېر زموږ خوای دي پنځه پاک خوای دي. نو مسه دې چې شخصا د موږ بسته خاندان کوم، د ماما کورنۍ و، که موږ و، که د خالان و، که د ترونه و، بسته کلی د موږ د سرخه په دې برخ کې هېڅ مشکل نه درلود. موږ خو کابل کې اوسېدلو، موږ وطن کې ژوند نه کوو، کابل کې. یعنی د موږ د تعلیم په برخ کې، د فاکولټي په برخ کې هېڅ نوه ستونزه نه درلوده، نه اقتصادي ستونزه درلوده، نه فامیلي درلوده، نه اجتماعي درلوده. ولې په وجود هغه هم هغه په کومو منطقو کې چې موږ فرزن لاسرسی درلودې، هلته بیچارهګانې جنکۍ ډېرې هغه لاندې وې، تعجیب لاندې وې. د جنکۍ مکتبونه نه وو، فرض مثال مکتبونه ډېر زیات لري وو، حتی موږ چې مکتب ته تلو هغه مکتب هم ډېر زیات لري. موږ به یو ساعت له دې خوا په پښو تلو، یو ساعت به له هغې خوا په پښو راتلو. یا فرضاً چې موږ د ښار لیسې ته راغللو، ښار ته راغلو، ابتدایي مکتبونه کلي کې وو، بیا همداسې چې پوهنتون ته تلو د لارې فاصله وه، دغه هم تګ و راتګ. خو موږ ته شخصا زه احساس نه کوم چې ما به کومه ستونزه لیدلې، خو زمینه موږ ته مساعده او آماده وه، هم له نگاه د فرهنګي، هم له نگاه د اقتصادي، هم له نگاه د موږ به تشویقولو، همکاري به راسره کوله. خو نور خلک ټول دغسې نه وو، د افغانستان په سطح په کلیو کې هېڅ مکتب نه وو، په لرې لرې ښارونو کې استثنا استثنا څو مکتبونه وو، په سطح مشکلات وو. خو یو خوشبختي هلته په دې کې وه، هلته ډېر آرامه فضا وه. زرشاه خان د خدای وکړي، د الدرس زرشاه خان وخت کې موږ مکتب ویلې، موږ ډېر زیات استفاده وو. فرض مثال دغه خبرې چې دا اوس دي، دغه مشکلات، دا ماینونه، دا جنګ، دا خبرې نه وې. موږ به یو میاشت خپل کلي ته تلو، سرخه ته رخصتي به مالته تېروله.
له تاسو نه ډېره زیاته مننه. له تاسو دواړو نه اغلې مطهره احمدزی او قمر نیازی نه. درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د خدای په امان.
غږ مې ورک دی مورې مورې ستړې غږ پچا وکړم غږ مې ورک دی مورې مورې ستړې غږ پچا وکړم اخ خدای نیمګړې شوم نیمګړې غږ پچا اخ پخده نمگڑه شما نمگڑه غک پچا اکڑما غگ میو رک ده موره موره ستڑه غک پچا اکڑما